آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خرغلی په دیونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخېدی یو شمیر اوریدونکو بیا هم له وچکالۍ نه شکایت کړی دی زوینو ویلی چې کله چې دوی له افغانستان په قاچاقي لارو تاک تزرخه کوي نو په لار کې ډیر زورول کیږي او هلکیږي په ځانګړې توګه د افغانستان ایران طرف ته او د غراز له ایران بیا د ترکیه په طرف دغه قاچاقي لارې چې دی اوریدونکو وایي چې دا ډیره خطرناک دی د دوی سپارښتنه ده چې افغانان باید پر دې لارو لتاګ راتاګه ډاډه وکړي یو افغان ځوان چې په اسپانیا کې آنلاین کاروبار کوي په سپوږمۍ کې د افغان جنو لپاره یو نمره ځمکه اخیستې ده دغه سمبولیک اقدام په څه معنی اولې کړی دی په دې اړه درته له وسیم شینواري سره مرکه هم لرو خو راځي په سر کې د اوریدونکو پیغامونه واورو
سلام علیکم د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم نو مې ریاض دی د ننګرهار ولایت يم او ورجانه دغه د ایران او د ترکیه په مرز کې خو ولا ډیر وهل شروع دي په خدای چې بيخي انسانان هیڅ د انسان په شکل نه ورته ښکاری ولا کوم ظلم څوک یې لګیدل چې افغانانو سره کوي دلته اوس کوم ته اولاره وای یا پاسپورتونه جوړې دي یا ویزه وهل کې دي خو بیا به مې قانوني لارې به څوک للا وای خدل ته اوس په کابل کې نت پاسپورت جوړیږي نو ورو رغول څوک ویزه ور کوي په خدای ما مخکې من نه باور کوله اوس په خپل سترګو ویل د افغانانو نه په خدای چې کیمی ماشيني ورنه جوړ کړی دا رقم ته وهل نه لاس ګوري نه سترګه ګوري بالکل ګوردار رقم ته ظلم کوي چې د بیخي ظلم حد نه ور وخته ظلم ور سره کوي ګورت په تیګي ویلي په ډنګونه وهي په وسپنه وهي اته 50 نفر شپته نفر په یو نفر باندې راتاویږي ولا ورکه کې وسید ویلو درته نه وای مجبور زیر فیرانیان هر څور نه وباسي په لغړه باندې ځان ته لوس لغړه به د بده مافي ځان ته چې یو ګور دار کم ته وهل تکول لګ دوی سره چی کوي نو تاسو نه ما خوښته چې ما غوړ سوي ټول چارواکو ته به د دې یو څه غم وخوري ځکه چې وس هر سړی مجبورې نه زی بل وطن ته چا بل وطن خوښته ولا کوي څوک خپل وطن پرې دی خو مجبوریتونه نه زی مجبوریتونه زینو بیا دومره وهل ټکول چې بیا بیچارهګان یو بو وبن شي سکله دومره وهل ور سره کوي کته یو شي سر په نور باندې کوي
السلام علیکم د کابل یوشتما ناحیه کې تهابیتات مؤسسه خلکو ته سختي ورکوي هغه بیا خټه کې لګي زه د هابیتات له مؤسسې څخه هیله لرم چې خلکو ته صحیح ګارډر دی وسپنې ورکي د سرتاخونو لپاره د هغه لپاره د چت لپاره ښه اصلي تختې ورکي او سیمټ ورکي شګه ورکي خښتې او اصلي اولې نمبر خښته ورکي تر څو د زلزلې نه محفوظ پاتې شي زه د ازادي راډیو نه هیله لرم چې د یو ان هابیتات مؤسسې سره رابطه وکړي او تر څو کور خلکو ته سیمټ او شګه ورکي تر څو د خلکو کورونه مضبوط جوړ شي دوی چې دا کومه کوي خو په صحیح معنا او په خښت توګه دی وکړي نو په خټه کې څوک خښته نه لګي چې په خټه کې خښته ولګي خټه کې چې خښته لګول خو د انسان د ژوند سره لوبې کول دي
د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه محمد اسلام همت تاسو سره په تماس کې لایو خواکه افغانان شلکلنی جګړې سخت وځپل لبل لوري وس د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتو پر افغانستان باندې ډیر زیات ظالمانه بندیزونه لګولې دي چې متاسفانه دغه بندیزونه تر ټولو لوی ځان مظلوم او بیچاره افغانانو ته رسی او دغه بندیزونه د طالبانو پر حکومت باندې هیڅ کوم بد تاثیر نه لري نو د ټولو افغانانو غشتنه هم دغه د چې دغه بندیزونه هر څه ژر د افغانستان څخه لري سي تر څو پوري د افغانستان خلک چې تازه د آرامۍ ساحس یې د خپل هادي ژوند ترستانه سي او د افغانانو زپلسوي اقتصاد بیرته هادي او پرفشو ودریږي نو دغه بندیزونه چې کوم د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتو د طالبانو پر حکومت لګولې دي دغه بندیزو متاسفانه تر ټولو لوی ځان په خپل افغانانو ترسي وسلام په احترام
سلامونه نیکی هیلی احترامات وړاندې کوم د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته بشیر یم د لغمان څخه زموږ د ډېری افغانانو یو دغه ستونزه ده غواړم چې د سره شریکې کمه کوم کسانو چې په افغانستان کې امریکایانو سره کار کړی ده او اوس په اوس وخت کې په افغانستان کې پاتې دي. دغه کوم عیسایوي کیسونه چې مخته وړل کېږي په ډېر سلو شکل سره مخته وړل کېږي، یعنې په نشت حساب دي. یعنې زموږ ډېر وخت وشولو کیسونه بیخي مخته ځي نه. زموږ ستاسې د محترمې ادارې څخه دا هیله ده چې زموږ غږ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پورې ورسوي، تر څو زموږ دغه ستونزه چې د ډېری افغانانو ده ډېر مشکل سره مخ دي چې دا حل شي. مننه.
السلام علیکم. د آزادۍ رادیو کارکوونکو ته نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. ما دا پیغام نشر کوي چې د افغانستان خپل بچیان او خپل حکومت اوس ملت ته ډېر ښه خدمت کوي. اوس داسې بعضې پروژې په مخ بیا یې اندې هغه ډېر دوام نه لري. بعضې بندونه کوچني بندونه چې دي چیرې تړلي هغه شیل بیرته پسې یوړو. دوی باید کارونه ډېر پاخه وکړي چې یو سل کاله یوه پیړۍ خو دوام ولري. نو بعضې کارونه چې کوي پیسې ملاکي دي، نو ښه پاخه کارونه دې وکړي او دا پیسې دې راجای نه مصرفوي. شپه ورځې به ځان یوه کړي، انشاءالله وطن په ترقي روان ده، الله دې ور خیر کړي.
سلامونه او نیکی هیلې د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. هغه اصول توحید هم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه. هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ ډېره زیاته وچکالي ځپلې ده. په تیرو کلو کې دلته برمې وهل شوي وې چې هغه ټولې په وچېدو د کاریزونو خو مخکې وچ شوي وه. نو د مسؤولینو څخه مو دا هیله ده چې زموږ غږ واوري او دلته د فرهاد بند چې دی پر دغه باندې کار شروع کړي. د فرهاد د بند درې ځلې سروې شوې ده خو لا هم کار نه دی شروع شوی.
السلام علیکم. زه عبدالروب کاکړ یم، بلخ ولایت چمتال د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. پس د سلامه د افغانستان د اسلامي عمارت د محصلینو څخه غواړم چې د چمتال ولسوالۍ ډېرې ناخوالې او تکلیفونه لیدلې دي. نو موږ غوښتنه کوو چې دې ولسوالۍ ته توجه وسي. زموږ سړکان ډېر کنډو کپار دي، اوبه مو په ساور کې وچې سي، تر کوسه پورې اوبه وچې. موږ غواړو چې زموږ سړکان ته توجه وسي او زموږ سړکان جوړ سي. السلام علیکم.
زما سلامونه او نیکی هیلې چې د ازادۍ ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته ورسیږي. خالد افغان د کندهار زم او د طالبانو د مشرانو یا د نورو لړپورو چارواکو سمون دا هیله ده دا طالبان چې پر افغانستان باندې واکمن سوي دي ورځ در بلې حالات ډېر خرابېږي. خلک د کاروسه بیا کار کوي. په کندهار په ومینای کې طالبان راغلي و دا پسیو ولا و دا کمیټران ولا ګره بند کړی دي. وای خلکو ته فلمونه و دا شامو کو دا خلک مجبور دي. د مجبوری سره وتلې دي. دا خلک چې شو وکي سم د لاسه خلک بیا کار کوي. په شار کې لړې ولا دي یا کری وزنج غواړي درې درې زره افغانۍ زنج غواړي. هغه ګرده بې وزده خلک چې کارو زمینه نسته په افغانستان کې، کاروبار نسته، حتی مزدري دا مزدري لا نسته. چې څوک مزدري کوي مزدري لا نسته. یعنې یوازې کندهار نه ټول افغانستان د ستړي بحران سره مخامخ دی. نو زما د جې مشرانو صدا هیله ده چې یا چې د کار مو زینه ورته برابره کړي، یا چې په دا خلکو کار نه لري چې خپله خواري وکاږي. خلک ډېر سخت مجبور دي، سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. زما دغه غوښتنه چې د لوړپوړو چارواکو
سلامونه د ازادي راډیو قدرمندو کارکوونکو او اوریدونکو ته. محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسیدونکی خدا مهال د مرکز کلات نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. قدرمندو، زه یو تن محصل یم د میزان ولسوالۍ خو په مرکز کلات کې د مسافرۍ شپې ورځې تېرومه. هیله کوم چې زموږ پیغام نشر کړئ. دلته محصلین او شاګردان د مکتب د دورې شاګردان د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. د اوسېدو ځای نه لري. مخکې به زده کوونکو لیلیه درلوده، هلته به ډوډۍ ورته ورکول کېدله. پس لګونو زده کوونکي وه، حتی شپږ اووه سوه اته سوه به د ولسوالۍ مسافر زده کوونکي وه. متاسفانه به درته ووایم چې دغه زده کوونکي اوس د سکونو تراشه وسوي دي، ځکه چې مصرف یې ټول شخصي دي، شانګران دي، مور پلار نسي کولی هغه شخصي لګښت په یوازې سر پوره کړي. نو دوی خپل زامن له همدغو ځایونو څخه راایستلي دي. دولت هم هېڅ توجه نه ورته کوي. هیله لرم چې و دغو زده کوونکو ته یو ځای برابر شي. په دې ګرمۍ کې برق نشته، اوبه نشته، سیستم ټول سره خراب ده. نو ستاسو څخه مې هیله هم دا ده چې زموږ پیغام نشر کړي او زموږ حق یعنی بدلاشه و دغو زده کوونکو ته ورکول شي او د محصلینو لپاره یو ځانګړې لیلیه جوړه شي. ډېره مننه.
السلام علیکم زام الدوله د پاکستان د بلوچستان د ضلع د کوی څخه تاسو ته پیغام پریږدم. دغه په باجوړ کې چې کومه کیسه پېښه شوې ده دا د علماو په غونډه کې چاودنه شوې د غیر انساني غیر اخلاقي غیر مسلماني کار ده. دا موږ په کلک کوټکو سره غندو د مسلمان دا کار نه کوي چې په جوماتونو او په غونډو د مسلمانانو او په غذای کې چاودنې کوي. دا د کفارو کار ده وسلام. دا پلانونه دا ټول د کفارو پلانونه دي، د کفارو کارونه دي.
السلام علیکم د ازادۍ کارکوونکو ته خبره کوم د مسلم باغ د کیم به څخه ناغپار دغه اسکولونه چې دي دا زموږ اسکولونه خو تعلیم نشته پکښې. زموږ کوچنیان بغسې بې تعلیمه پاتې شوي. نو د مسجد خمس دا خواهش کوو دا زموږ د کوچنیانو غم دې وخوري او زموږ کوچنیان بې تعلیمه پاتې شي. معلمانو خپل اردونه د زده کتابونه د اردو په کښې واچول، مګر د معلمانو خپل اردو تعلیم نه ده کړی. نو بیا به کوچني ته څنګه تعلیم ورکوي؟ نو هیله کوم چې دا زموږ د اسکولونو معلمان دې بدل شي یا دې د هغو ته تعلیم ورکړ شي چې زموږ د کوچنیانو تعلیم وکوي. زموږ کوچنیان دغسې بې تعلیمه پاتې شو. وردي خالي د میدان دپاره د انسان دپاره خو نو په دا ګرمي کښې ځي کوچنیان، مګر فایده یې نشته. دلته کور ته راشي پوښتنه ځینې وکړو، یو شی هم نه ده زده چې پوښتنه ځینې وکړو د اردو څخه بیا تر انګلیسه پورې یو شی هم نه ده زده. نو خواهش مې دا ده چې دا زموږ د کوچنیانو
اوریدونکو دا وو ستاسې پیغامونه. په دې هیله دغه کومې ستونزې مو چې یادې کړې او دغه کومې سپارښتنې مو چې وکړې دا د مسؤولو چارواکو او خلکو تر غوږونو ورسېدلې وي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
وسیم شینواری هغه افغان ځوان دی چې په اسپانیا کې آنلاین کاروبار کوي. د په دې وروستیو کې په یو سمبولیک ګام کې په سپوږمۍ کې یوه نمره ځمکه واخیسته او په خبره یې دغه ځمکه د افغانستان په نوم ثبت ده او د نجونو ښوونځي ته ځانګړې شوې. د دغه ځمکه له هغه شرکت نه اخیستې چې له تیرو لسو کلونو راهیسې په سپوږمۍ کې په سمبولیک ډول ځمکې ویشي. دا چې دغه اقدام یې څه ډول کړی دی، څومره لګښت پرې راغلی دی او هدف یې څه دی، په همدې اړه مې د یوې مرکې په پیل کې ترې وپوښتل.
دغه لونر ریجستری په نوم یو کمپنی ده چې له تیرو لسو کلونو راهیسې په سپوږمۍ کې ځمکې خرڅوي. دوی یو ویبسایټ هم لري چې هر څوک کولی شي په ډیر اسانه او عادي ډول له دغه ویبسایټ د لارې په سپوږمۍ کې ځمکه واخلي. دوی بیا اسنادونه هم ورلیږي. نو چې ما څېړنه وکړه په دغه لیست کې د ډیرو هیوادونو نومونه شامل وو، خو د افغانستان نوم پکې نه وو. دا زما لپاره یو هدف شو چې ملزه هم د افغانستان نوم په دغه لیست کې شامل کړم.
شینوار صاحب، سپوږمۍ ته تګ خو یو پیچلی کار دی، ممکن راتلونکي کې ټکنالوژي دغه کار یو څه اسانه کړي، او دا چې بیا افغانان هلته ورځي ممکن بیا نو پیړۍ وخت ونیسي. دغه اقدام مو د څه لپاره وکړه؟
په سپوږمۍ کې د افغان د نجونو د مکتب لپاره ځای اخیستل په دې خاطر چې له ډېره وخته په هیواد کې د نجونو د زده کړو پر وړاندې ښوونځي او ادارې بندې دي. ما غوښتل چې زموږ خویندې ناهیله نشي او نورو هیوادونو ته یو پیغام ورسي چې افغانان د نجونو د زده کړو په هکله ډېر یو مثبت او روښانه فکر لري. دغه سپوږمۍ ته تلل په څه ډول تلل، امکانات برابرېدل نه برابرېدل، دا د ټکنالوژۍ او د وخت سره سره خبرې دي. موږ ته مهمه دا ده چې خپل هیواد افغانستان د سیالو سره سیال کړو، او نورو هیوادونو ته یو پیغام ورسو چې افغانان په هر څه پو خلک دي، روخانه او مثبت فکرونه لري. بعضی حالات بداسي چې عملی اقدامونه نشي اخیسته، خو ان شاء الله د وخت سره سره به هر څه سم شي.
اکثر سره ممکن دا پوښتنه هم وي چې په سپوږمۍ کې د نمرې اخیستل یا په یو ډول سره د نجونو د تعلیم لپاره د ځمکې اخیستل به دا لګښت هم له ځان سره ولري. ښه به نه وای چې دا لګښت مثلا عملا افغانستان ته لیږلی وای او په عملي توګه یو څو نجونو له دغه لګښت استفاده کړې وای او په شخصي ډول یې زده کړې کړې وای.
بعضی افغانانو دغسې سوالونه راپورته کړي دي چې په دغه پیسو باندې په افغانستان کې یو خونځای جوړ کړی وای. نو هغوی ته زما دغه پیغام دی چې دغه ځمکه په ډیره یو عادي قیمت باندې شوې ده، یعنی هر څوک کولی شي چې دغه ځمکه واخلي، د $500 نه تر د $1,500 پورې پلورل کیږي. موږ دپاره مهمه خبره دا ده چې افغانستان خپل هیواد د نورو سره سیال راوستل دي، نورو هیوادونو ته یو مثبت او لوړ پیغامونه رسول دي. لکه څنګه چې یو څه وخت مخکې په افغانستان کې یو سپورټس موټر جوړ شو، ګینه د سپورټس موټر په نورو هیوادونو کې خو بل هاډیر دي، خو چې افغانستان کې جوړ شو نو ټول نړۍ ته یو مثبت پیغام ورسید.
په اسپانیا کې میشت افغان وسیم شینواری وو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. اوس هم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه. نیکې هیله وایم. هیله وایم یا یم زاکل خان د خوست ولایت سپیرل سالای څخه. ما پیغام داده چې د میګ زوی ته زه د خوست ولایت سپیرل سالای یم، هلته چې کوم زلزلې ځپلې کړې نه وي، هغه زه ته چې کوم موسسې رغولې وي، هغه موسسې کې خو خلک ټیل واسطې کور وکړه، ټیل واسطې کور کو د امارت نصرونه هم دا کور دی چوال هم ښې زبان کړي میګ وطن ته دا موسسې باید رونه شي او بیا چرسی باید بیا په ښه ترتیب سره خپل کور اجرا کو. داسې نه چې کوم کس وسیطه ور جوړه کړو به بیا هغه هر شی روپۍ هر شی ډېر وي کری یغ ریغ وي موږ ته چې کوم کری نه جوړول کروتیل دی هغه زنه ته $300 کې څوک چې وسیطه لري څوک چې وسیطه نه لري هغه ته $100 ورکوي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو قدرمنو کارکوونکو، زه د کندهار پوهنتون د انجینری پوهنځی یو تن محصل. زموږ مشکل دغه دی چې زموږ پوهنتون کې نوي استادان، بې تجربه استادان ټاکل شوي دي. هغه واسطه باندې ځینې ملان دي، ځینې د ملانو وروران دي، ځینې د ملانو خوریونه دي. موږ ته سم درس نه دی راکړی او نمرې نه راکوي. نمرې ټول 50-50 څوک چانس.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته سلام. دا کندهار دی او په کندهار کې طالبان د سلمانانو هغه عکسونه چې دوی په دوکانو کې سره وړي، د هغو مخانې تور کړي، ګرځي الی ده، او حتی د چرګانو دوکانونه ته سی وکړي، د چرګانو عکسونه او مخونه یې هم ور خراب کړي چې یعنی دا بوتان دي. واقعا چې په دغه عصر کې جالبه خبره ده.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. زه احمد الله د کابل ولایت د صاحب ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریدم. زموږ په ولسوالۍ کې ترخیل کوچانو په نامه دي. دا زموږ سره زموږ سیمې خلکو سره سخت ظلم کوي. د خلکو فصلونه په مالونو بندې خوري او شپې مالونه بندې خوري، فصلونه غنم باغونه او للمي دا ټول پې خوري. او دې کې یو اوزې والا د امیر ده، غری شپه ته اخیسته، اوس په زور زموږ نه غر علي غوټې ورکوي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه خبره کوم. دغه زموږ سپین کارټونه چې دي پر دغه باندې دغه موسسات والا اوس دا کارټونه په لاس کې دي د خلکو، نو مرسته نه ورکوي. کارټونه ورسره دي، هغه نورو ته نور کارټونه ورکړه، ژړ کارټونه د هغو سره دي. دغه خلک چې دا سپین کارټونه ورسره دي، دا ټوله خوار او غریب مسکین عالم وه. نو دوی راولاړ سوله کارټونه ورته واړوله، په هغو کې بډایان او هر رقم خلک پیدا کیږي. دوی کارټونه ورکړله، نو دا سپینو کارټو والا ګرد خواران پاتې دي، کاټونه ورسره دي او ټوله مسکینان دي. موږ د لوړ مقام څخه دا هیله او دا غوښتنه ده چې بیرته دا خلکو ته مؤسسات شروع کړي چې دا کاټونه ورسره دي، دا کاټونه یې بیرته قبول کړي. وسلام.
سلام علیکم. زما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې دلته زموږ په هلمند د نوزاد په ولسوالۍ کې اوبه سره لږ شوي دي، باید داسې اوبه وچکلي د شار کل بیخي.
سلامونه نیک هیلې احترامات د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو، ما سلامونه قبول کوي. زه احسان الله احسان د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ څخه احوال درکوم چې زموږ په بازارو کې تر اوسه پورې سودا ډیره د پخوا په پرتله کمه ده، ځکه چې خلک پیسې نه لري او توان نه لري چې د اختر دپاره څه شان واخلي. دا چې اختر ته د ګوتو پر شمیر باندې څو ورځې پاتې دي، پخوا به په داسې وخت کې په بازار کې د ګڼه ګوڼې او رش زیات وه او لار به نه پیدا کېدله، او اوس چې دي دا کیسې مسې نشته، بس دکانداران ناست دي، کله یو څه سودا شوي او کله نه. او داسې حالات دي زموږ په افغانستان کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو کارکونکو ته ټولو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې وکړي جوړ او روغ بیاس. محترم او زه د غزنی ولایت ناویر ساده شاعر مزمل بدر غزنوال خبره کوم. نو له تاسو خدای هیله کوم چې د موږ پور ساده کې د سیدی یو حوزه د سکراپ نامه، نو دا ځکه یو هیڅ یو شبکه نه لري او بل کاریزونه نه لیدلی دي، باید چې د پاملرنه ورته وکړي او د اوبو ته هیڅ لاسرسی نه کیږي. نو له تاسو خدای غوښتنه کوم چې موږ دغه غوښتنه راپره کړي. اللهم وسه.
السلام علیکم. دا ازادي ټول اوریدونکو کلکون سلام وایم د هلمند ولایت څخه. او دغه د هلمند ولایت کوم ریاست چې دی، دغه کندیانو کې د تیر حکومت مایبین دی وروره، دغه ته یا په تیر حکومت مایبین په ملکیان کې نشته کړي، دغه ته مطلق روپۍ نه ورکوي. دغه کندیان چې دی هغه خو هم نه نشته کړي، یا په ملکیان نشته کړي دي، یا کارتون اوربند کړي، وختي چې کارتونه درلوله. او دوی د طالبانو کندې اعتماد چې دي، هغو پیسې مکمل یو لکه 6000 افغانۍ ورکول کېږي، شاید پرې د طالب مایبه هغه 6000 افغانۍ ورکوي. وروره د ورور د مور د مایرې چمنه شروع دي. نو ما د هغو لوڼو مشرانو مکمات څخه ما دغه هیله ده چې دغه د مور د مایرې چمنه دینه کوي، باید یو حکومت شي، یو نظام شي، یو کار کتار شي. نو دا د اوریدونکو ته سلام وایم، او دغه د رادیو کارکون ته دغه پیغام چې دغه ما پیغام نشر کې. وسلام.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
شانتی زور ور دی دزړگی سنم خانا پپیری ساتم د خار خلق د بوتا نو سودا گر دی چپن پوشو خمارا نو سر اوسی دادا غرو پختان تمرا او زړه ور دی وخت بلگی چې برنګ د کابل خلما ډیر خوونه مې پی خور دی انتو آیا چی چشوی زور ورا دہو جری یاران دی وانا مرور دی پری انڈی والا نو ماس خوتن میں د پری انڈی والا نو یو چو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو یو چو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو ماس خوتن میں د پری انڈی والا نو پدے انڈی والا نو غرو سن میں ہم پدے انڈی والا نو دوی تر شاو پاتن کے ہم زمخ کی دوی تر شاو اے پاتن کے ہم زمخ کی دوی تر شاو پاتن کے ہم زمخ کی دوی تر شاو جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا دشپانا جہان کدرے انڈی والا دشپانا جہان کدرے انڈی والا ملنگ دخاری مام سرا جوڑنا ہوں خو خزما دوان نس دے انڈی والا نو خزما دوان نس دے انڈی والا نو یو چو ستوری می دش پہ انڈی والا نو یو چو ستوری می دش پہ انڈی والا نو ماس خوتن می د پرے انڈی والا نو ماس خوتن می د پرے انڈی والا نو
آزادی میلمه یو متقاعد شخص نن سبا په افغانستان کې څه حال لري؟ د آزادی میلمه پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په افغانستان کې په لسګونو زره متقاعدین سته چې وایي د اقتصادي ستونزو له کبله کړیږي، ځکه تر دو کلونو زیاته موده کیږي چې معاشونه نه دي ورکول سوي او هر یوه ته یوه لویه کورنۍ ورترغاړې ده. په نور نړۍ کې یو شخص تر تقاعد وروسته سفرونه پیلوي او هڅه کوي چې پاتې ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي، خو په افغانستان کې تقاعد سوي کسان هغه وګړي دي چې د ژوند له ناخوالو کړیږي. دا هغه کسان دي چې د رسمي دندې پر مهال یې د معاش یوه برخه د تقاعد په نوم ګرځول سوي، خو اوس هغه حق نه ورکول کیږي. نن مو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندي سره خبرې کړې دي. په پیل کې مې پوښتنه ورڅخه کړې چې متقاعد چا ته ویل کیږي؟
مننه. اول زه خپل احترامات تاسو ته او ستاسو ټولو تخنیکي همکارانو ته وړاندې کوم. متقاعد هغه شخص ته چې سلویخ کاله، دوه سلویخ کاله، پنځه په مختلفو رتبو فرق کوي، چې هغه په دولت کې دا ټولې د ځواني عمر په دې خدمت کې وقف کړی وي، بیا دولت لازم وګڼي چې سلیم لوړ شي او میاد خدمت تکمیل شي، بیا هغه ته تقاعد ورکول کیږي.
نن سبا په افغانستان کې یو متقاعد څنګه ژوند لري؟ ځکه چې زیات وخت د دوی شکایتونه راځي، ځینې کسان وایي چې دوی خپل پیسې حکومت ته مثلا د خپل معاش څخه ورکړي دي په تیرو کلونو کې چې دوی وظیفه درلوده، خو اوس هغه خپل حق نه ورکول کیږي. په جمهوري نظام کې هم دغو کسانو شکایتونه درلودل.
په افغانستان کې خو متقاعد ډیر بدبخته ژوند لري، خصوصا د فعلي شرایطو کې. زه درته وایم چې مونږ ته دا تقریبا دریم کال را شروع ده چې مونږ ته خپل حقوق د تقاعد تر اوسه پورې نه دي راکړل شوي. پین او آن باندې بهانې مونږ ته کیږي، ولې تر اوسه عملي بڼه نه ده نیولې؟ دې په خاطر باندې چې یو متقاعد دا خو کارمند دولت د دې ټولو زندگی هم د معاش پورې تړلې ده. هر مشکل چې پیدا کیږي ودرې چې معاش واخلم، ولې متاسفانه تر اوسه پورې د متقاعدینو دا حقوق تر اوسه کارمند د خلکو ته نه دي ورکړل شوي. ژمی په مونږ باندې په ډېرې سختۍ باندې تیر شو، بې بخارۍ او بل د سونګ لرګیو نه بعضې نور شیانو نه، ورپسې روژه راغله، روژه هم په ډېرو مشکلاتو باندې وه. اخترونه خو مونږ اختر مونږ بیخي نه درلوده، ځکه چې یو انسان پیسې ونه لري نو هغه به څه اختر ولري. او دغه متقاعدین چې دي، دا بیا یو شخص هم نه ده، دا هر متقاعد خانواده پنځلس شپاړس تر دولس نفرو پورې دا خانواده ده. نو د دې عشاوې باته ډېره مشکله خبر ده. حتی د کور فرش، ظرف، لوښي دغه متقاعدینو ټول خرڅوي او خپل د روزمره یا عشاوې باته پرې باندې کوي. بعضو چا چې ده چې اول خدا ټول په کرایي کورو کې زندگی کې متقاعدین، دوم دا چې بعضو یو لس پیسره کچا کورونه درلودله، کورونه یې خپل خرڅ کړي دي، د پلار نیکنه چې کمزوري ځمکه ورته پاتې وه هغه هم خرڅه کړې ده. نو اوس پیلان باقي مانده، موږ ته هېڅ شی پاتې نه دي، جز دا ده چې ځان مړ کړو او خودکوشي ته حاضر شو، ځکه چې موږ نشو کولای چې نور د خپلو اولادونو یا شوې باته وکړو. نرخونه وا تاسو ته بهتره معلومه ده، کرا د کورونه دلته ډېره اوچاته ده. نو موږ هم ذاتي حیران پاتې یو چې موږ باید څه وکړو. نو په ډېر سخت مشکلاتو کې حاضر یو او موږ نور حیران پاتې یو چې دا خپل چیغې چینه هم ذاتي تښتېدلی یو، نور حیران پاتې ورته چې دغه چارواکو ته ټولو ته موږ مراجعه کړې ده چې خپل مشکل هم ورته ویلي، دا خپل حق هم ورته ویلي، او دغه د متقاعد پیسې دا پیسې نه خیرات ده، نه زکات ده، نه بل په کومه معامله، دغه هغه پیسې دي چې د بروحالۍ په وخت کې موږ نه تقاعد په نامه باندې پیسې ګرځېدلي دي، او د وزارت مالیه ته او بیا ترې د افغانستان بانک کې دغه ذخیره ده. د فعلاً لپاره موږ دوی نه کوم نامشروع حق نه غواړو، موږ دا یو مشروع حق ده او حق نوم دی الله ده. نو موږ دوی ته وایو چې دا زموږ خپل د قرض پیسې د دولت نه غواړو، اضافي کوم تمه توقع موږ نه لرو، هغه پیسې چې مانه په برحالۍ کې ګرځېدلې دي دغه خپلې پیسې دي ما ته راکړي، نور هېڅ شی موږ دوی نه غواړو. ولې د متقاعدینو زندګي ته دا بدبختۍ زندګي ته نه نه پوهېږم چې دا بعضې خلک به دې نه لذت وړي، دا زموږ زندګي ده او دا چیغو زاریو نه وزر نه دا مشکلات بیانو. نو تر اوسه پورې هیڅ اجرات د متقاعدینو پاک له باندې نه دي شوي، او ډېر د فقر په زندګي کې قرار لرو. ما درته ویلي چې اکثریت داسې متقاعدین حاضر شوي دي چې ځان باندې پیترول واچي، نور ځان وسوځي، او چې جهان یې وګوري او زموږ افغانستان خلک یې وګوري چې یو انسان څلوېښت کاله خدمت وکړي دې خاورې ته او بېرته یې خپل حق نه ورکول کېږي. په یونوان باندې موږ دا دوه کاله انتظار ویستلی ده چې موږ ته باید حقوق راکړ شي، مګر تر اوسه پورې موږ ته حقوق نه دي راکړ شوي. زه دا دوه ورځې مخکې وزارت مالیه ته مې ویوړ، امر مې واخیسته مولوي صاحب کبیر نه چې موږ دغسې مشکلات لرو، هغې راځي که اداري امور ته ادارې د امور ورکه مکتوب وزارت مالیه ته، وزارت مالیه کې دا مکتوب زموږ پروت ده، وایي تاسې منتظر اوسئ چې موږ له امیر المؤمنین نه امر اخلو. نو زه دا کله کله دوی ته د وزارت مالیه ته دوی موږ ته وایي چې تاسو هم نو زه خو یو ملکي شخص یم، زه نه شم کولی چې زه امیر المؤمنین نه یا کوم رئیس چال وزرا نه امر واخلم، ځکه زه یو ملکي شخص یم. دا د وزارت مالیه وظیفه ده چې د متقاعدینو د حق په خاطر باندې امیر المؤمنین سره کښېني یا رئیس چال وزرا سره کښېني، پیشنهاد دې نوشته کې ورته چې دغه د دوی حق ده، نو دغه حق باید دی امر واخلي لار چاره کیږي، ځکه دا د دولتي چارو د وزارت مالیه هم دا وظیفه ده چې معاشونه دي د کارمندانو ورکي او د متقاعدینو حقوق دي ورکړ شي. نو دې کې موږ ته ډېر مشکل دي. زه اوس یو ملکي شخص ما څوک پرېږدي امیر المؤمنین ته چې زال ته لاړ شم، ما څوک پرېږدي چې زار رئیس چارو وزارت ته لاړ شم؟ ولې په ډېر ما نوبت ونیوه رئیس چارو وزارت ته، هغې شرفتمندانه ما ته حکم راکړ، ویې مې وړ وزارت هغه ته اداري امور ته اداري امور مکتوب راکړی دلته. نو زمونږ دوه کاله دغه سرګردانیګانې تېرې شوي، ولې تر اوسه نتیجه منفي ده؟ موږ ته حقوق نه دي راکړل شوي.
یوه ټولنه هم لري د متقاعدینو ټولنه، په دې ټولنه کې تاسو کله نه کله سره راغونډېږئ، د زړه خواله سره کوي، پر کوم مسایلو زیاتره وخت تاسو په خپلو کې بحث کوي کله چې سره یو ځای کېږئ؟
مننه. زمونږ د ټولنې خو یګانه بحث همدغه ده چې دا زمونږ حقوق ولې نه راکول کېږي، او چا ته لاړ شو، چا ته عریضه وکړو، کوم ځای ته لاړ شو، ځکه دغه زمونږ ټولنه چې ده دا ټول اهل د قلم دي، دا ټول د هغه کسان دلته راټول شوي په دې ټولنه کې شامل دي چې چا اتلس کاله چا شل کاله په خارج و داخل کې دوی تحصیل کړی ده، هر یو دېرش کاله پنځه دېرش کاله څلوېښت کاله خدمت کړی ده. نو موږ په هره جلسه کې هم دا پیشنهاد کوو چې باید یو پیشنهاد باید امارت اسلامي چارواکو ته ورکړ شي، ولې دا کار موږ کړی ده. دا یو سیاسي ټولنه نه ده، دا نه دولتي ټولنه ده، دا خاص دغه ټولنه چې ایجاد شوې ده دا د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې بنده دی کې د اکثریت ټول پیشنهادونه ټول جلسې چې زمونږ دایریږي خاص د متقاعد د حقوقو په خاطر ده چې باید چا ته لاړ شو او څه وکړو، ځکه چې دی کې حتی دغه خیراتی کومکونه چې راځي هم دغه درې کالو کې متقاعدینو ته چا نه دي ورکړي، ځکه چې دا فغان باسو موږ چې موږ ته معاش نه ده راکړ شوی. ملل متحد ته مراجعه کړی دې مورد کې، هلته هم چا اجرات نه دي کړي، اے ڈبلیو پی ته ورغلو هلته هم چا اجرات نه دي کړي. هغه وایي چې تاسو وکیلانو گذر نه، وکیل دې گذر چې زموږ منطقې ته راشي، نو دا خو طبعا کارمند دولت په کور کې وینانه ایرانی فرش لري، نو چې هغه کور ته راننو ژوند ته خو فرش لري ته مستحق نه، ورور دغه فرش ماته ډوډۍ نه راکړي، دا یو فرش د هغه وخت چې ما هلته معاش درلود، هلته زه یو شخصیت وم، هلته اهل د قلم وم، ما وظیفه درلوده، دا فرش د هغه د ماته را پاتې ده. د فعلاً لپاره زه نه فرش لرم نه ظرف لرم، هېڅ شی نه دي پاتې. نو دغه په مورد کې به زمونږ د اکثریت د ټولنې رهبري د ټولنې موږ ټولو چارواکو د امارت اسلامي ته مراجعه کړې او خپل مشکلات هم عمر ته بیان کړي دي، او حقوق مو د اخیستو په خاطر باندې موږ سره غږېدلي وو، ولې چارواکي موږ ته تروسه منفي جواب نه ده راکړی. موږ ته هم دا وایي چې دا ستاسې حق ده، موږ یې درکو، درته دا ستاسې حق ده او موږ یې درکو، ولې په دې دوه کلو کې دغه حق موږ ته تروسه نه ده راسپارل شوی؟
سنگر صاحب، د دومره ستونزو او کړاوونو سره سره تاسو خپل شخصي ژوند څنګه مخته وړئ؟ مثلا کله چې بیکار کېږي په کوم مسایل باندې ځان مصرفه کوي، مطالعه کوي، تلویزیون ګوري، څه کوي؟
یو شی درته وایم چې دا مطالعه کول هم اقتصاد چې قوي نه زمونږ هوش او فکر ټول په دې ده چې زه یو مړی ډوډۍ څنګه پیدا کوم، نه مطالعه کولی شي نه بل ښکار کولی شي، ځان به پوچی شي مصروف دلته سبا یو دا ډېر مصروفیتونه زموږ دا دي چې کراچۍ ګانې مخکې ولاړې دي، یا به امونه خرڅوو یا به کیلې خرڅوو او یا به پکې مڼې خرڅوو. نو حتی هغه د ښاروالۍ کارګرانو کې هم موږ څوک نه نیسو، ته سپین ږیری نور بل شی خو زموږ لاس نه کېږي. ولې یو متقاعد چې اقتصاد جوړي هغه باید کتابونه ولیکي، هغه سره باید د وطن تاریخونه ته راتازه کړي، پخوانی فرهنګ پخوانی کلتور دا باید موږ په رسانو کې او په کتابونو کې باید دا موږ ورکوځو، ته ځکه چې یو څلوېښت کاري انسان تجربه د کاري ولري، هغه سره ډېر موضوعګانې دي. گرچه دی وطن در ټولو سره ده، موږ دی وطن در دا اوس هم را سره ده، وطن هم نه ده خوشې کړی، دلته ورته پراته یو که په اوري که په هر حالت سره، ولې زمونږ مصروفیت دا ټولو په آرام اعصابو باندې کېږي. مصروفیتونه زمونږ د متقاعدینو یو اعصاب، موږ ټول رواني تکلیف باندې گرفتار شوي، په ډوډۍ خوراک باندې موږ نه پوهېږو، په خبرو کولو موږ ذاتي نه پوهېږو، ځکه چې وایي یو یو څوک کېږي دوه ډوډۍ کېږي، مانه چې څوک پختره کوي ماش هغه سلام راته چې زه ورته ماته تقاعد پیسې نه دي راکړي. نو موږ ټول مصروفیت دی دا دوه کلو په همدغه باندې ده، نه قلم راخیستلی سو نه مغزه په ځای دي، حتی موږ داسې رواني تکلیف پیدا کړی چې موږ خپل کورونه ذاتي غلطه، ځکه د یو انسان اقتصاد چې ضعیفه وي نو هغه کله کولی شي چې یو جامعه رهبري کړي، هغه کله کولی شي چې یو لیکوال شي، هغه کله کولی شي چې په رسانو کې سمې خبرې وکړي. موږ داسې ستونزو سره مخامخ یو.
بلې، څنګه سه په دغسې وضعیت کې د یو چا رواني حالات چې د کور مشر وي چې اولادونه لري، لمسیان لري یا کډوسیان لري، دا غوی دغه غیر نورمال رواني حالت د کورنۍ پر غړو باندې د پر خپل چلند باندې څومره تاثیر کوي؟
دا خو واضح خبره ده چې د کورنۍ مشر رواني په تکلیف اخته، یغه دغه اولادونه هم رواني کیږي او کورنۍ به هم رواني کیږي، ځکه چې دغه اعصاب په ځای نه، هغه په خلو کې خندا نه ویالته، ځکه دغه حقوق تر څه کولای، اولاد د تعلیم او تربیه نشي کولای، د فیس پیسې تا سره نشته ده، د دوا پیسې دغه متقاعدین خو ټول سنونه لول دي، ټول شیخ فانی دي، دا ټول په شکر مرز دي، وینې غړ په مرز دي، ملا په درد باندې دي، زنګونونو په درد باندې اخته دي، ټول کاغه واګه روان اوسيږي. نو دا حتی دي دوی پیسې نه لرو چاته به ورځي، یو لابلاتوار ته چې ورڅو دا ول زخپل زما غ لابلاتوار ته ورځم چې هغه په سل روپۍ معنی کوي، زه یو مجهز لابلاتوار ته نشم ورتله ځکه پیسې نه لرم، ځکه دا ټیسټونه هم 2000-3000 روپۍ باندې خالی لابلاتوار پیسې کیږي، موږ د دوی پیسې هم نه لرو. زموږ اولادونه داسې کورنۍ او د آزاد کورنۍ له لاسه ورکړي بې دوانه، ځکه کما موږ پیسې ولرو خدا به لوکس شفاخانې ته ویسي یا باید خارج ته وي ورسي. ولې متاسفانه اول د خپل کورنۍ د څه زما کډ اول د اختر مړه شوله، پیسې ما نه درلودلې چې دا ما باید لوکس شفاخانې ته وړې وای، دا ما د ابن سینا دولتي شفاخانه کې هلته بستر کړل، ځکه چې هلته پیسې فیس دا شی نه اخلي، نو په هلته په حق ورسېدله. نو دغسې د هر چا پلار، د چا ورور، د چا زوی، د چا لمسی دا چې بې دوی له لاسه موږ له لاسه ورکړي دي، دا جنجالو سره موږ اخته یو چې اقتصاد د قوینه هیڅ کار نشي کولای، نه غریبي کولای شي، هغه د یو من کچالو پیسې هم موږ نه لرو چې موږ په کراچۍ باندې واچو موږ خرڅ کو، نو زموږ ژوندۍ په دې حالت باندې ده.
بله، ممکن دا اوسنی چارواکي یو دلیل دا راوړي چې په افغانستان کې د ټول اقتصادي وضعیت خراب دی، نو تاسو شکایت ولې کوي؟
دا موږ مسؤل خو ما خو دې کینی کنه، ما دې یو څوک غواړي دا متقاعدین دی یو ځای کې ټول کې ورته دی وای چې ورور موږ دغه پیسې نه لرو، دغه سل روپۍ ستا حق د ما سره، زه تا ته دغه نوي روپۍ در کوم، دا لس ته پاتې، ولې دا موږ سره منو کنه؟ اوس خو موږ ته دلته د انسان په سترګه څوک نه ګوري، موږ خو څوک نه غواړي او مرضي هم نه غواړي چې ورور کار چیرته چیغې ووهو د وزارت مخکې، خو د عقل سړی یو سپینګیری دا زاړه تحصیل کرده چې د وزارت مخې ته راټول شي د اعتراض په نامه باندې، نو هلته خو حد اقل یو مامور یو کارمند دی، هغه وزارت باید وځي، هغه متقاعدینو ته باید قناعت ورته ورکړي چې وروره دا ملک هم دا شی ده، موږ خو یاغیان باغیان نه یو، موږ د فعلاً دا امارت اسلامي دولت ده او موږ رعیت یو، هر امر چې کوي موږ یې منو، ولې په دې شرط باندې چې نو خواته حق باید موږ ته راکړ شي، نو ماته خو قناعت هم څوک نه راکوي کنه. نو موږ د راټول کې په یو محل کې یو دشته کې یو کارمند د دولت دی راشي، ماته دی وایي چې وروره موږ دغه فعلاً پیسې نه لرو، زمونږ پیسې دلته کنګل دي، دغه مشکل موږ لرو، نو موږ خو انسانان یو، موږ خو مکتب ویلی، موږ تحصیل کړی، موږ وظیفه زده کړي، نو موږ خو حوصله کوو، موږ یې منو کنه، خو دا خبره هم نشته ده کنه، چې زمونږ د چوغو ته څوک ځواب هم نه ورکوي، بل خواسته قناعت نشته اصلا اوس هدا خل زمانه یادی زه اوس خپل د ټولنې مشر ما نو زه خو چا ز خپل ورزم هر دروازې ته په ډیر په مشکل باندې زه واسطه په زور باندې یا چارواکو ته یا د نوبت استعمال ته هلته چې بیا ورسنو هلته موږ ته قناعت راکړي موږ د کینې چې دغه مشکل دا مشکل دی اوس خو دی موږ ته یګانه علت دا ده چې تاسو موږ په بودیجه کې د پروس کال 1401 کال کې 4 میلیارد افغانۍ د متقاعد په نامه باندې منظور شوي په 1402 کال کې موږ ته وایي چې تاسو 5 میلیارد افغانۍ منظور شوي دي نو زه دا وایم چې دا منظور شوي دي توشیح شو نو بودیجه خو هم امیر المؤمنین منظوري بل څوک صلاحیت دي بودیجه نه لري نو بیا مشکل په چی شي کېده چې توزیع نه شروع کیږي ځکه د تقاوت د متقاعدینو معاش باید اول د حمل باید توزیع شروع شي تر جوزا باید ختم شي ځکه دا کلنۍ معاش ورکول کیږي په اول د کال پیشکی ورکول کیږي چې دغه کال چې پیتیریږي دی به د خپل ستونزې ټول دغه پیسو لارې نه حل شي دا موږ سره منو زه په دې پیګم چې زموږ خارج کې پیسې کنګل دي نو دام زمانه مو سره ولدې کې به جهانی ټولنې ځان خاموش کړی ده جامع جهانی ودلته چې په دغه ټول کارمندانو ته مخکې پیسې ورکولې مامور د سیمن سپتا بلتا ولې و تا جهانی ټولنه زمون غږ نه وري ورو دغه پیسې چې وسالته کنګل دي خو زه پیګم حمایت دی پیسې پولی ده د بانک حمایت کوي هغه پیسې نو دغه پیسې چې د فیل لپاره برحالو نه د تقاوت په نامه وځ کیږي دغه پیسې چې راټولې شي هم د متقاعدینو معاش کیږي هیڅ حاجت د بودیجې هم نشته ده نو مشکل زمونږ دا کړی چې امارت اسلامي باید موږ وغواړي دا د موږ دولت ده موږ یې رعایت یو رعایت باندې باید څوک ظلم ونه کوي یو ځای کې موږ راټول کړي موږ ته د قناعت راکړي موږ اهل د قناعت یو موږ هر موضوع سره منو په قسط یې راته راکړي نیمې دې راته راکړي خو دې وایي چې ورو دغه مشکل شته دلته موږ یې ورسره منو دې کې موږ هیڅ نه مخالفت نه کوو موږ نه بغاوت کوو نه چا نه شکایت کوو او نه امارت اسلامي نه امارت اسلامي ته زه دونه وایم چې موږ راوغواړي موږ ته قناعت راکړي ولې مشرانو سره زه خپل تلم دغه اکثریت وزیرانو سره موږ ټولنه ټولو احترام کړی زمونږ همدا وایي چې تاسو زموږ مشران اسي او دا ستاسو مسلم حق ده دا موږ درکو درته وایي هغه فارسي کې متل دی وایي بتنګ اومد بجنګ اومد نو موږ بیا دا وایو چې دغه انسانیت کړی موږ یې منو موږ سره کوم باغ نه لرو سره هر امر خدمت چې دغه وسم دغه هر متقاعد حاضر ده چې د افغانستان د خدمت لپاره وظیفه دی کور کې وظیفه اجرا کوي ځکه دا ټول مسلکی خلک دي ټول پانتولو نه ویلي ټول لسانس دي ټول ډاکټر لري په حساب د نظامی د ټول ارکان حرب دي دا توپچیان لري دلته پلوټال لري تخنیکران د تیاری لري ولې دې ته ضرورت ده دین باید استفاده موسی خواته به یو دوره په ماشوم ورکی ورته نو د سمنګ نکو چې مونږ وو چې مونږ امارت اسلامي نه منو نه هیڅ وخت دا خبر مونږ نکو مونږ د امارت اسلامي مونږ رعایت یو دې زمونږ مشران دي مونږ دې ته احترام لرو د دوی احترام په مقابل کې موږ باندې باید لک شفقت وشي نور شفقت زموږ شي چې دا زموږ خپل حقوق درا کړی شي نور خو موږ اضافي نه چوکي غواړو تیر رقم بل شی غواړو فقط د زموږ خپل حق ده چې زموږ امانت پیسې دي په دولت باندې زموږ قرض ده دغه قرض پیسې چې موږ ترا کړی شي نور موږ نه هیڅ څه مشکل لرو دولت نم شکایت نه کوو امارت اسلامي نم شکایت نه کوو د امارت اسلامي خوا ته موږ پراته وي دلته شیګو دلته په هر نو شرایطو کې ګرمي کې یخي موږ دا په ځان باندې منلای دا او په خپل کورونو کې پراته یو موږ د دې شفقت ته منتظر یو او د دې ترحم ته ضرورت لرو
سنگر سه پر دولتي څوکيو یا په دینو ادارو کې دغه کسانو د ګمارنې پر موضوعات من تاسو ل 13 چارواکو سره یا وسنیو حاکمان سره خبري کړې دي دغه موضوع کې دوی ته د همکاري ژمنه کړې ده چې دغه کسان به ګمرل کیږي د خپل د سلاکارانو په توګه چې دوی له تیرو تجربو استفاده وکړي
مننه صرف یو وزیر صاحب دفاع او وزیر صاحب داخلي په دغه مورد کې موږ سره ژمنه کړې ده چې تاسو نو تجربه نه تاسو کارونه موږ استفاده کوو او دا موږ ته ویلي چې تاسو موږ بیرته راغواړو نو تر اوسه پورې عملی بڑنه څه کنه په دې مورد کې وزارت دفاع هتاه یو په فرمانه مو اخشته ده شورای وزیرانو پریکړه کړې چې دغه متقاعدینو نه باید بل مقطع استفاده وشي مګر تر اوسه پورې دا عملی بڑې نه نیولې فرمان صادر کړی ده دا موږ تجمنه شوې ده او د کې دا خکارم ده ځکه چې هم د متقاعد کار کې یو بل ده چې دا خو با تجربه او مسلکی خلک دي افغانستان دې ته ضرورت لري او د افغانستان ساتنه په موږ فرض ده ځکه بیا خود سر نظامیانو باندې خو بیخي ساتنه فرض ده چې دا ټول تحصیلات د دولت په پیسو شوي د بیت المال پیسو نه شوي دي نو بنان ګر چې ټول تازه دي د خدمت لپاره نو داسې عملی بڼه تر اوسه نه ده لیدلې چې زمونږ متقاعدین داسې ووایي چې را دي شي.
دغه ستونزو ته په پام سره یو متقاعد نن سبا په افغانستان کې چې نه معاش لري نه نور عواید لري او د کورنۍ غړي هم د دوی تر غاړې دي چې باید هر ډول مسؤلیتونه د هغوی په مقابل کې ادا کړي، دوی خپل دغه اقتصادي ژوند څنګه مخته وړي؟
ته باور کوي چې یو انسان اتلس کاله مکتب ووي او څلوېښت کاله وظیفه اجرا کړي او دا یو کراچۍ لاسي کراچۍ دي، کنه یو خود غټې کراچۍ دي، دغه توان خو نه لري. نو اکثریت یې درته پنځوس فیصد پنځه قوطې سګرېټ او پنځه بوتله اوبه او درې بوتله نشابې یخې دا خرڅوي چې دغه ټوله د دې دوه سوه روپۍ نه کې یاد دې ګټه بچي، ولې په دې کې مصروف ده. یو تعداد ګدۍ هم قیدام زده ته وایم چې د ګدۍ په حالت کې باندې هم شته ده، که تاسو ویډیوګانې واړئ بیا به زده ته ولېږم. ګدۍ ته هم خلک مخ شوي دي، ډېر خلک چې په مرکز کې مخکې اوسېدل دا کارمندان د دولت متقاعدین لاړ اطرافو ته، هلته د خپلو خپلوانو نه یو غواو اخیستې ده، هغه بیا مستی خرڅوي، بیا شلومبې کوي، هغه خرڅوي د فامیل یاشه په دې حالت سره کوي. یعنی ما د ته مخکې عرض وکړو چې د متقاعد هیڅ زندگی نه ده، ځکه پیسې ونه لري، اختصار ونه، دا خو ډېره سخته خبره ده. په ښار کې اوسېږي، د کور کرا ونه لري، نو دا خو ډېره مشکله خبره ده. ګوره موږ ته یو اقتصادي ضربه را رسېدلې، بل علمي ضربه موږ ته را رسېدلې، ځکه د متقاعدین اولادونه ټول یو څه سنه پرې کم یا کمزوی په خارج کې، هغه ورته سور پیدا ولګي، هغه به وي ولې باقي منده د متقاعدین اولادونه ټول به سواده پاتې شو، ځکه د فیس پیسې نشته، د قلم پیسې نشته، دا یونیفورم غاړي، دا په هر حالت چې به پیسو مکتب نه ویل کېږي. دلته یو تعداد موږ مخکې چې و د جمهوریت په وختو کې بچیانو اکثریت د متقاعدین اولادونه وظیفې درلودلې، هغه وظیفو هم ټول په کور باندې هغه مورته ناستې، د هغې جنجال مور په غاړه ده. او بلته متقاعد چې دغه ټول امورات د معاش په خاطر کړي، که زوی ته کوژده کوي ودرې دا د کلنۍ معاش به واخلم، زه به مې زوی ته کوژده وکړم، او که چیرې د چا قرض پیسې ورته وایي چې ورور ودرېږه چې زه دا معاش به واخلم، تا ته به قرض پیسې درکړم. دوکاندارانو قرضدار دي فعلاً لپاره متقاعدینو ته څوک یو کیلو کچالو هم قرض نه ورکوي، وایي چې ورور دا یو کال کېږي تا به زما پیسې وړي دي، قرض نه راته راکوي. یعنې هلته موږ بیا به شوي وو د باندې توهین او تاخیر ده، د چا نه به پیسې ولا چې قرضدار ده خو در غواړي کنه. نو دا مشکلات دا دي چې دا خو هیڅ زندگی نه ده چې موږ یې تیرېږو دلته، نو دغه په دغه حالت کې قرار لرو.
کله چې دوی دغه سي ټولنې کې دوه ګونی چلند سره مخامخېږي، یا د رسمي چارواکو د خوا یا کله نه کله د ولس د خوا، دوی څه ډول احساس کوي یو متقاعد؟
نو ما خو مخکې عرض وکړو چې متقاعد د مرګ احساس کوي، نو چی پاتې دي دلته؟ قرض څوک نه ورکوي، هغه خپلو خپلوانو چې څوک یو تجارت لري، یو دکان لري، نو دا متقاعد یا یو ورور ده، یا ماما ده، یا کاکا ده، خو یو هفته به ورته قرض ورکړي، یو میاشت به قرض ورکړي، یو کال به ورکړي، نو نه تر درې کلو پورې کنه. احساسات زموږ مړه دي، هر څه ذاتي ختم، امیدواري هم قطر ده، ځکه موږ زندگی کړی ده داسې نه ده خو دغه هر یو سن شپېته دوه شپېته اته شپېتو پورې دی، هر یو سن رسېدلی دا شپېته کاله خو ده سمه زندگی تیره کړې ده، نو هغه حالت پخوانی حالت یاد ته راځي، نو ته کې به چی پاتې کېږي؟ د احساسات ټول مړه شوي دي، بله لار هم تېنه نشته. نو په دې اخر عمر کې چې په دې سلو سال کې اوه شپې اته شپې د هغه په لاره نه شي تللی، نو دی به نور چی غریبي وکړي؟ دی آیا مزدوري کولی شي؟ دا کراچۍ غلولی شي؟ دلته خو دا مشکلات موږ لرو، ځکه په دا سن د اته شپېتو اوه شپېتو کې دی قرار لري، دا له مرضونو ډکم ده. دته مخکې مې عرض وکړو چې د ځنګنو درد به دی لري، د ملا درد دی لري، د شکر کې به دی اخته، د وینې غوړ به دی لري، سترګې به یې ضعیف وي، غوږونه به یې کاڼۍ. نو دا مشکلات وکړي، نو دا متقاعد په دې حالت کې دی څه شی کولی شي؟ او دا چې ده ګوره، دا تقاعد چې ده د خلفای راشدین ده، دا په دې خوا دا ده ګوره، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو یهودي ته د بیت المال له پیسو نه ورته پیسې ورکړي چې هغه کارمند دولت و. دا د تقاعد کلمه اوسنۍ نه ده، سید نوم به تغییر داود خان را پدی خوول زخ پله پدی نظامو کې مل دغه تقاوت کلمه د ابتدا نه د پاتې ده، دا نه حرام ده نه بل شی ده، دا تقاوت پاتې ده له خلفای راشدین تر دا اوسه پورې. په جمهوریت کې بنګه باندې اندازه مشکلات درلودل، هلته به موږ چیغې وایم، دغه زموږ ټولنه وه چې چارواکو سره بخته و، کله به ویلې تخصیص نشته را، کله به یو شی ویلې، ولې توضیح کړه؟ زموږ د جمهوریت د وخت هم ډېر متقاعدین بې پیسو پاتې دي دا اوسه پورې، هغه هلته به بودیجه باندې وي، خو بالاخره هلته دونه و چې ورخرج به مو کوو، بودیجه به منظور شله، پیسې رسېدلې، ولې جنجالونه زموږ په جمهوریت کې مو، ولې بیا دا زه درته وایم چې دغه تقاعد دی باید متقاعد دی وارې دی مقایسه کې له جهان سره، د جهان متقاعدین ګوره ټول نو کتابونه لیکي هغه نویسندگان دي هغه شاعران دي هغه وکالت دی پارلمان ته ځان کاندي دي ریاست جمهوریت ته ځان کاندي دي محمود خزافی په یو جرنالي کې ګوره هغه ریاست جمهوریت ته کېده ولې برعکس او زندگی دی خارج کې چې دي متقاعدین هغه زندگی ټوله بیمه ده صحیح رایگان ده کورو ته موټر راځي دی اولادونه وړي مکتب ته ولې زمونږ برعکس دلته مونږ ته وسه خپل حق نه رارسیږي چې زمونږ قرض پیسې دي ا بیمه مونږ نه غواړو نور شیان مونږ نه غواړو او تقاوت دي لپاره ول کې ولکې دا ماش دي لپاره ده چې دا باید چې متقاعد شي دا باید تفریح وکړي خپل یو ځای کې وګرځي ولې مونږ پر رواني تکلیفو باندې اخته شو ډېر مشکلات د اقتصادي ستونزو سره چې مخامخ مونږ خپل تداوی پیسې یو نه لري مرګونه زمونږ په کورونو کې کیږي دا دی پیسو له درک نه ده علم تعلیم قلم له مونږ نه ختم شو نو مونږ دې ته ذاتی ایران پاتې چې دا مونږ روزمره زندگی په څه حالت تیریږي نور دا دوه کاله خو په مونږ باندې په ډېر مشکلات تیریږي یعنی مشکلات به حد به اندازه لري ګوره اختر کې د سرخانونه واریږي او چې میوه خلک اخستل کیږي دا یو فرهنګ دی د افغانانو دا یو کلتور ده په لوی اختر کې قرباني کیږي روزه هم په پیسو کیږي چې زه د یو قطق پیسې ونه لري نو ته په وچه ډوډۍ د چا سره هغه ډیرو کم خلکو ته دا باندې څنګه روزه سړی ونیسي روزه هم په غلط تیر شو اختر هم په همدې حالت تیر شو مونږ په تاریخ کې بې قربانۍ نه و تیر شوي دا دوه اختر چې مونږ باندې تیر شوي دي مونږ بې قربانۍ تر اوسه پورې پاتې یو نو نور بنو الله ته سوال کوم الله ته امید لرو نور خو ټول چارواکي خبر کړی دی او اوس بیا مرته چې وو چې امارات اسلامي د مشرانو نه خوښ کو چې وزر ورته کوم سوال ورته کوم چې خدای ته وګوري رسول ته وګوري دغه د متقاعدینو دغه حقوق ورکي مونږ هم د افغانستان تشکیلی لرو تابعیت لرو دلته او ساسه رایت مونږ او ساسه په خوا کې دلته پراتی مونږ نور بنو سو وینو
افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندی له تاسو مننه چې د ازادي ملما په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې
تاسو نن ډیره مننه چې زمونږ आवाज د وچته موږ ته غیر لدار سانو بل شي پاتې نه دي نو الله دې تاسو به عزت لري ډیره مننه خدای ډیر عمر خوان کړ
د ازادي ملما
ازادي رادیو څلورويش ساعت له تاسو سره ده
I'm gonna be the king of the world. دی چې د ځوانۍ عمر